پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې لټپې شوی یو بل ماشوم هم سا ورکړه چې په دې سره د وژل شو کسانو شمیر 14 ته ورسېد. د ټپیانو د وضعیت په اړه له خپل خبریال سره غږیږو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. ولې په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روان اونۍ هند ته ځي. لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پرونی خنړی برید په پراخه کچه غندل شوی. کابل کې نن سهار دوه دولتي کارکونکي وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر د خوالي احساس کوي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پرونی خونړی برید له کبله د وژل شوو ملکیانو شمیر 14 ته ورسید. دغه برید چې غنی خیل ولسوالۍ ودانۍ مخې ته د موټر بم په وسیله وشو، یو څلوېښت ملکیان ټپیان کړل او شاوخوا کورونه، ودانۍ او موټرونه یې هم زیانمن کړل. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه ورته بېساري وه.
داسې زبونه چاودنه وه چې ټول ولس او ټول افغانان چې دی ودردول. ډېر واړه ماشومان، کوچنیان ماشومان، تر دې پورې چې زنانه غریبانان پکې شهیدان شوې. زموږ خپله چې یو تره چې دی هغه هم چې شدید زخمی دی. زموږ شل دوه درېش کاله عمر دی. موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی.
ولسمشری ماڼۍ یوناما پخوانی ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو او عامو افغانانو پر پیښې خواشینی ښودلې. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار د دوه دولتي کارکونکو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامۍ ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر پانه کې د وژل شوو مامورینو د هویت او دندو په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویاند حمدالله ارباب د موټرو په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکی یې ژوبل شوی. دا پیښه د کابل ښار د شپاړسمې حوزې هیوادوال بلاکونو ته څیرمه شوې. د کابل امنیه قمانداني دا پیښه تاییدوي او وایي چې په دې چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د نادالی ولسوالۍ چا انجیر او یو دیر شو نورو لویدیځو سیمو ته کومکي ځواکونه لیږل شوي دي. له سیمې څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې طالبانو له یوې اونۍ راهیسې لشکرګاه ته نږدې په چا انجیر او یو شمېر نورو سیمو بریدونه پیل کړي چې په نتیجه کې د سیمې خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي چې افغان هوایی او مځکنیو ځواکونو د نادلی په چانجیر او یو در شلودی ز سومې کې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات کړي چې پترات کې 14 طالبان وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نښتو له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. د ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ټرمپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ټرمپ په امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی او همدردي یې ورسره ښودلې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي او په یو شمېر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پایله تر اوسه پورې د شمېر له پلوه بېسارې بلل شوي. اروپایي ټولنه او بریتانیا په متوسط ډول د ورځې نږدې 340,000 نوې پیښې ثبتوي. فرانسې پرون شنبه څه کم 12,000 پیښې ثبت کړې چې دا د اپریل له میاشتې را په دېخوا په یوه ورځ په دې هیواد کې تر ټولو لوړ شمیر و. له دې سره په فرانسه کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر تر 6,000 واوښت. بریتانیا پرون د کووېډ 19 نږدې 14,000 نوې پیښې ثبت کړې. د کورونا د مثبتو پیښو د ډېرېدو له کبله یو شمېر هیوادونه اړ شوي چې محدودیتونه ډېر کړي. پرون هند وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 100,000 اوښتی او 6.5 میلیونه پرې اخته شوي دي، خو باور کېږي چې حقیقي شمیر به تر دې ډیر وي. هند له امریکا او برازیل وروسته په نړۍ کې د کورونا ویروس ډېرې پیښې ثبت کړي. او وروستی خبر هم دا چې مصر 9.5 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویې ویل چې هغوی 2,500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیقه آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندل کېدو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې له ټپي شوی یو بل ماشوم همسا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمېر 400 ته ورسېد. یو ټپي شوی ماشوم د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
د الفتی علی لیشی شاګرد او لیر روان ما او یو دمی بم را خلاص او نو ځان پیډم او سپټال را وړم.
د ټپیانو د وضعیت په اړه به په سیمه کې له خپل خبریال سره وغږیږو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دغه برید مسؤل بللی دی. په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کار په نظر واخلو. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روان اونۍ هند ته ولاړ شي.
مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکړو چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
نړیوال موضوعات کې به واورئ چې په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې اوج ته رسېدلې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یعنې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې خبرونه نور بس دی، مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او ازي اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د انتیرې ورځې په برید کې لټپي شو یو بل ماشوم همسا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمیر 400 ته ورسېد. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوی له 40 ډیر کسان ټپیان شوي. په غنی خیل کې ولسوالۍ کې د ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځي زدهکوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه د اخیسته. خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا وسلوالو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي او ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. همدا شپه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی را سره وصل دی. امیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې د دغه برید د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ ډېر هم ماشومان دي او په روغتونونو کې بستر دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. همدغه شیبه چې تاسو خبر لوسته نوي تازه معلومات راغلل. دغه پیښه کې چې تېره شنبه ورځ وه او د غنی خیل ولسوالۍ لومړي کراول ته څیرمه کوم موټر بم برید وشو. په دغه کې ټول 55 تنه مړه او ټپیان شوي وو چې د هغې جملې نه نو ویل کېدل چې 14 کسان وژل شوي. خو اوس تازه معلومات وایي چې تیر شپه دوه نورو کسانو هم ساور کړی. دا د مړو شمېر 14 ته پورته شو. په دغو مړو شوو کسانو کې یوه مېرمن ده او څلور ماشومان دي چې د ښوونځي شاګردان دي او نورې یوې امنیتي سرتیره دي چې ملي پولیس ته او نورې ملکیان دي. یوازې 40 کسه ټپیان اوس په د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې دي زه سهار هلته د ټپیانو د وضعیت کتو دپاره خپله ورغلم او مې کتل وضعیت یې ښه و. د ډاکټر صاحبانو سره مې خبره وکړه، د روغتون د مسؤلینو سره مې چې کومې خبرې وکړې، دوی د فعلي ټپیانو وضعیت ښه و، خو دا وویل چې د مرګ له حالته وتلي دي او په مخ په کېدو باندې دي.
بلې امیرزا صاحب، د دغه برید مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی؟ تاسو چې هلته له چارواکو سره غږېدلی وای، له عامو خلکو سره غږېدلی وای، کومې ډلې دا به د کومې ډلې کار وي او ولې په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دې ډلې د دغه برید مسول بللی دي؟
دلته په سیمه کې چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره غږېدلي وو او که د دولت له مقام سره غږېدلي وو، دوی هېڅ یوه ډله نه په ګوته کوي چې دا برید به د کومې ډلې وي. یوازې د کابل مرکزي یعنی د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده چې دغه پېښه د طالبانو په وسیله باندې شوې او طالبان د دې برید مسؤلین دي، خو سوال طالبان هم نه د دې برید مسؤلیت اخیستی او نه یې رد کړی، یعنی په دې اړه باندې خاموشه پاتې شوي دي. ولایتي چارواکي د حزب له نوم نه اخلي، یوازې بریدګر وښایي او د تروریستانو خطاب ورته کوي او وایي چې ځینو بریدګرو دلته غوښتل چې د غنی خیل ولسوالۍ تعمیر کنه نوځي، خو د پولیسو له خبرګون سره مخ شوي دي، له منځه وړل شوي دي. نو په دې اړه باندې یو زده نکیس یو صدا دي چې د کابل اداره طالبان یادوي، خو ولایتي چارواکي په دې اړه باندې طالبان نه یادوي. دوی دلته په ننګرهار کې فعلاً د داعش شتون هم نه مني، وایي چې دلته هېڅ داعش نشته او داعش په پوره ډول باندې ماته خوړلې ده. په سیمه کې په دې وروستیو کې وسله والو طالبانو ځینې فعالیتونه پیل کړي دي چې موږ په دې اړه باندې خبرونه هم لرودل. په لورو پرتو ولسوالیو کې بیا یو ځلې د دوی هغه شتون څرګند شوی دی، خو دا چې دغه برید د اوس دقیقا چا کړی دی تر اوسه پورې لا سمر خان نه دا طالبانو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
د دغه برید اکثره قربانیان ملکی وګړي دي، اتمن خلک به ډیر قهریدلی وي. په تیر بیا د غنیخیل ولسوالۍ خپل عزیزان الله سور کړي، په مجموع کې خلک څه وایي؟ د خلکو روحیه څه ډول ده؟ او دغه برید وروسته معمولا کله چې داسې بریدونه کیږي، امنیتي چارواکي امنیت ټینګوي، آیا داسې کوم څه لیدل کیږي؟
سره له دې چې دغلته امنیتي مسؤلین د ښه امنیت ډاډ دپاره ځینې څرګندونې کوي یا د داعش ماتې خبره کړې ده، خو په دې وروستیو دوه درې کالو کې د په ځانګړي ډول د شینوارو ولسوالۍ چې کومې دي، سرحدي ولسوالۍ دي، دوی ناهیلي په دې دي. د دوی په وینا باندې چې هر کال دوه درې داسې پیښې کېږي چې یوه پیښه وشي بله ترې په هېره شي. دوی په غنی خیلو کې دی وو لاریون ته اشاره کوله چې لزګونه کسان په کې هلته ووژل شول، اکثره ځوانان وو. دوی همداسې په هسکه مینه کې د جودرې پیښې ته اشاره کوله چې هلته په یو مسجد کې په لمونځ کوونکو منځ کې انفجار وشو، مسجد له منځه لاړ، هلته شاوخوا 200 کسان مړه او ټپیان شول. نو دوی وایي چې که څه هم چې هر څومره ډاډ موږ سره کول کېږي، ولې موږ یې عملا ګورو چې زموږ سر خوندي نه دی، دغه سیمې نامنې کېږي او ورځ ورځ داسې پیښو احتمال شته دی. موږ د ننګرهار له ځینو وکیلانو سره چې په ولسي جرګه کې استازي دي، د دوی سره بېګاه خبرې وکړې. دوی روغتون ته راغلي وو د ټپیانو د وضعیت د کتلو او غمرازۍ په خاطر باندې. هغوی ویلي چې دغه عمل موږ ته د منلو نه دی. دوی د افغانستان په حکومت او اندارت په وسله والو طالبانو باندې غږ وکړ چې اوربند وکړي او جنگ بس کړي.
بلې، کور ودان له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزیو بیا هم په همدی موضوع کې تم کیږو. د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کموال هم له ننګرهار را سره وصل دی. کموال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دغه برید د څه څرګندونه کوي؟ آیا امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او که امنیتي چارواکي پاتې راغلي دي امنیت پټینګه کې؟
طبعا دوه لار خبر مهم دي. هم د بريد سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي،
هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ته رسیږي په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي نو یو خویدای لوی لته او د سره څنګه کې د زمنګ د کشفي امنیتي ارګانونو او نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تقریری خبر ورکړي چې دغه حالت رامنځته کیږي خو ولیدل په مخکې دینه چې دغه پیښه ترسره شي دوی په خنثی کولو کې پاتې راځي
مخکې زموږ خبريالو ویل چې معمولا په ننګرهار کې چارواکي څوک مسول نه بولیدي دا ډول پیښو ولې په کابل کې مخکې طالبان مسول بلل شوی په ننګرهار کې چارواکي دا هم نه مني چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې داعش فعال دی تاسو چې وضعیت له نږدې تاري آیا داعش مات شوی دی بالکل او که بیا هم فعال دی
نته هیڅ کله نه تاسو ولیدل ته سمو د وړاندې داعش د نګرهار په بخار کې د جلال آباد په خار کې چې مابس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی هغه یو هغه ماته ک په پسلها وبنديان تر آزاد کېدل ته نه وایي داعش طالب ستر هغه د لجل تدید لشکری طیبه لشکری اسلام د نګرهار کې فعال دي په لسالو کې فعالیت کوي په دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي نو دا تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه اخیستل دا تبي خبره ده چې هغه داخه دا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کې چې نو ولې په وانسان کې سول راشي چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي
مننه کور ودان د سولې بهیر هم تکنای مختزي کور ودان د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو چې د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د بریډ په اړه خپل نظریات را سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
وړاندې به ووري چې د افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په پام کې لري روانونه هند ته ولاړ شي خو مخکې تر دې ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د نړیوالې ټولنې مشروطې ژمنې 90% عملی شوې دي د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی رادیو ته ویل چې افغانستان به د جنیو پر اتلونکې غونډه کې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي
افغانستان د حکومت هغه ټول تعهدات چې په تیر جنیوا کانفرنس کې په 2013 کال کې مود نړیوال همکارانو سره تعهد کړی و چې دا به تر سره کوو داغه تعهدات نویس لنه تر سره شوی دی او د کانفرنس د جوړیدونه مخکې به متباقي هم کوشش کوو چې ځان تر ټولو لوړې فیصدې ته ورسو
ټاکل شوی چې د غناست د روان میلادي کال د نومبر په 28مه او 29مه تر سره شي په جنیو کې افغان حکومت ته د مالی مرستو د جذب په دغه غونډه کې د مرستندوی هیوادونو او افغان حکومت د استازیو په ګډون جوړیږي چې د 15 کلونو لپاره به د افغان حکومت د پروګرامونو د تمویل سرچینې پکې روښانه شي په کابل کې نن د کارمندنې یو ټولنه پرانیستل شو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبد الفتاح احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې دغه ټولنه د خصوصي شرکتونو او کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړه شوې ده نو موري ویل چې د دې ټولنې هڅه دا ده چې خلکو ته کاري زمینی برابرې کړي خغلی احمد زی وایي د ټولنه بعد کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او بهرنیو هیوادونو ته د کارګرو د استولو په برخه کې هم همکاري وکړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغاني اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغاني لس پوله یو انګلیسي پاوند اته نوی افغاني دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغاني پنځه ویش پوله زر ایراني تومان دو افغاني اتیا پوله زر هندي روپی یو زرو پنځه دیرش افغاني او زر پاکستاني روپی څلور سوه شپږ وی افغاني
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل
ټاکل شوی د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله روانونه هند ته ولاړ شي. دغه شورا ویلي د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د سولې لپاره د سیمې اجماع پیاوړی کیدل دي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري و نړیواله موضوع اخلو، د کورونا وایروس د چټکې خپرېدا په اړه دی. په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پېښې اوج ته رسېدلې. په وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر سطحې کسان په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې په ملي سطح کار بند او نور محدودیتونه ولګوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8 زره پیښې هم ثبت کړي دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ سوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 24 کسانو مړینه ثبت سوې چې دا شمیر بې ساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 16,625 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,199 ته رسېدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د ماسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 12,902 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 22,312 ته رسېدلی دی. د بریتانیا د 6.5 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبې اضطراري حالت او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یوه پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونو ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سروسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 30 دقیقې کېدونکې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو نور بسته ځانګړي خبرونه مهیروي. ټاکل شوی د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر روانونی هند ته ولاړ شي. دغه شورا ویلي چې د سیمې هیوادونو ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړي کول او د دې بهیر په وړاندې د موجوده خنډونو لرې کول دي. د دغه شورا د مسؤلانو له قوله ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی. د کابل له سټوډیو سره وصل دی زهیر مل صاحب. عبدالله عبدالله وان اونې هند ته زی دا پاکستان ته سفر ورسته د سیمې یو بل مهم هیواد ته د خغلی عبد الله سفر دی. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مسولینو څه ویلي د سفرونو اصلي هدف څه دی؟
هندی رسنیو نن سهار ولیکل چې خاغلی عبدالله به د سیشن وی پورس چې د اکتوبر شپږم نیټه کیږي هند ته ولاړ شي. خو د ملي مصالحې عالی شورا د سفر په اړه باندې بشپړ جزئیات او د کرنې ټی په اړه باندې سنوي خو دا پلان سفر دا سفر پلان شوی دی او روانونه به وشي. خاغلی عبدالله تیره اونۍ البته په درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته هم تللی و اوس هند ته ځي. که څه هم هند او پاکستان په سیمه کې سره دوه سرسخت مخالفان بلل کیږي، خو د افغانستان د سولې په اړه هم د دوی نظریات مهم شمیرل کیږي او تر خوای د دواړو هیوادونو ونډه په سولې کې هغه څه دي چې د افغانستان حکومت ورته په زلونو اشاره کړې ده. اوس د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا ده او د دې بهیر پر وړاندې هغه خنډونه له منځه وړل چې شته او یا یې هم احساس کیږي او یا درک شوي دي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې ګوندی او د سیمه هیوادونه باید دا ډاټ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سولې کې د دوی پر وړاندې هیڅ خنډ او خطر نشته.
نو دا خو هغه څه دي چې د یو سیمه ییز اجماع د سولې د اوسني وضعیت لپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې د ملکونو د اطمینان ورکو چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده، بلکې دا د افغانانو په دې زخمونو باندې ملهم کې خودل دي او افغانان د دې مصیبت نه راوستل دي او د خپل د سیمې د خلکو سره هم یو ښه گزاره کول دي.
د ملي مصالحې عالی شورا یو بل مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي چې دا سفرونه د افغانستان د سولې لپاره یو ډیر شمیر هیوادونو ته حقیقي خو د نور هیوادونو په اړه باندې څونه ویل، مګر حاجی دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې تم د خغل عبدالله له هین روس ته ایران او چین او لاغه سربیره ازبکستان ته هم سفر ولري.
بله زهیر مل صاحب، عبدالله داسې وخت هند ته ځي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې. درې اونۍ څه باندې درې اونۍ په دغو خبرو اوښتي خو تر اوسه پورې کړن لاره نه ده نهایي شوې. وروستو جزئیات څه دي دغو خبرو؟
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ تازه ناشتي نه دي شوی، یعنی په انفرادي ډول باندې پرون هم دوی سره کتلی دي او البته دا انفرادي ناشته په غیر رسمي چوکاټ کې تر سره شوې دي چې یو شمېر مسایلو په اړه باندې بحثونه شوې دي، خو اختلافات د یو مورید په اړه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. ازادي رادیو ته سرچینې ویل چې په مذهبي برخه کې چې د حنیفي فقه مسله او جعفری فقه مسله واقعه تقریبا حل ته نږدې ده، خو د دوه د تړون په اړه باندې چې طالبان د سولې د مذاکراتو اساس بولي دا خند لا هم پر خپل ځای دی. اما د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی شپږ بدیلې طرحې د موضوع د حل لپاره وړاندې کړې دي چې د دریو جزئیات هم ازادي رادیو ته رسیدلي، اما د موضوع د حساسیت له کبله یې سرچینې نه غواړي چې رسنیز شي. دا هم ویل کیږي چې طالبان په خپل دغه دریز باندې کلک ولاړ دي چې د دوه تړون باید یوازینی تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مرکچي پلاوی د بحث اساس چې هغه باید د دوه تړون وسی او لدین هیڅ په شاکیږي نه. خدا هم دوی وایي چې دا حل لار نه ده او یو توافق هم بل شوی نور سیب چې هغه دواړه لوري په دې سره سلا شوی چې یو لوري هم د ویټو حق نه لري، بلکې هر مسأله به د خبرو لارې مخ کیږي او یو بنسټ په ورته کې خودل کیږي تر څو ستونزه د خبرو لارې هوار شي او داسې ونی شي چې یو لوري وایي چې یو بحث ویټو کی او هغه بیا نهایی خبره ووسی او حل لار ورته پیدا نشي کوله یا مخ کی د خبرو یاد راتلونکي مذاکرات لپاره مخه ډب شي.
بله کور ودان د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مالو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغان بسم الله سوا ات سوا تلش میری لارې مهم ډیر پیغامونه راسته ویلي دي. ننګرهار د غنی خیلو د تیر ورځې د بریډ په اړه د بشیر حبیب زیل ازری ولسوالۍ څخه لیکلي سولې خبر خو په قطر کې یو میاشتې شو او تر اوسه اجنډا نه ده معلوم. عبدالعزیز غالب لیکلي جنگ حل لار نه ده. د غرض عبدالواحد مدقق د ننګرهار له لوګر لیکلي د ننګرهار حمله و وحشانه او غیر اخلاقی حمله و عبدالعزیز غالب له مرجی ولسوالۍ څخه لیکلي د ننګرهار برید سخت خواشینی کړو. کور مودان پیغامونه تل راسته وی او اوسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. ناجیه صفی ته بغوښو.
مسیر ورسپانی په خپل سر مقاله کې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د ورستي خونړي برید په اړه لیکلي چې په یو موټر بم کې شاوخوا شل کسان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. ورسپانی د سولې خبرو په درشل کې دا برید د خبرو خلاف کار بللای او لیکلي چې د پیښه په واضح ډول د سولې د خبرو د تخریب هڅه ده. د سر مقاله لیکونکي په باور دا برید چې هر چا کړی له شک پرته چې یو موخه به همدا وي چې د سولې رواني خبرې تخریب کړي او یو ځل بیا افغانستان د جګړې شدت ته ورټیل وهل شي. ورسپانې لیکلي که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ارګ د دغه برید مسؤل طالبان بللي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دا مسله رد کړې ده. سر مقاله کې راغلي که طالبانو د دغه برید پړه اخیستې وي، نو بیا باید د هر لوري غبرګون تند او تیز وي او پر طالبانو باید له دې عمله سخت فشارونه راغلي وای. خو دا چې طالبانو د یاد برید پړه نه ده اخیستې او نه هم کوم څه شته چې ثابته کړي دا برید طالبانو کړی، نو پر دوی پړه اچول د سولې له تخریب سره مرسته کوي او دا همغه څه دي چې د دغه برید پلانونکي غوښتي دي. هشت صبح رسپانی بیا په قطر کې د سولې مذاکراتو په تړاو لیکلي چې په دوحه کې د سولې مذاکراتو له پیلېدو نږدې شل ورځې تیریږي، خو لا هم دواړه لوري نه دي توانېدلي چې د خبرو تګلارې وروستۍ کړي. رسپانی د دغه ځنډ لاملونه دوه ښودلي: لومړی، د دواړو لورو په نظرونو کې اختلاف، او دویم، خبرو سره د طالبانو نه لیوالتیا. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په دوحا کې د افغان مذاکراتي پلاوي له قوله لیکلي چې د سولې بحثونه پر سم لوري روان دي او تمه شته چې ژر په رسمي توګه پر اجنډا بحثونه پیل شي. ورسپانې د سولې لپاره د قطر په روانو هڅو کې د دغه پرمختګ هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا پرمختګ نور هم ګړندی شي او لږ تر لږه په افغانستان کې د وینې تویولو لړۍ بنده شي. ورسپانې لیکلي تر ټولو مهم اوربند دی او افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې په دې برخه کې مهم پرمختګونه وشي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی ونیزه خبرونه مه هېروئ. د کابل سټوډیو زما همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو اوس اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په ننګرهار کې د پرونی خونړی برید له کبله د وژل شوو ملکیانو شمیر 400 ته ورسېد. دغه برید چې غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ مخې ته پرون غرمه د موټر بم په وسیله وشو، یو څلوېښت ملکیان ټپیان کړي هم دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دوی د په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د کابل د 16مې حوزې په بګرامۍ ولسوالیو کې شوې ده. په یو بل پیښه کې نن سهار په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه وشوه. ارباب له دې پیښې روغ وتلی، خو موټر چلوونکی یې ژوبل شوی. د هلمند والی وایي د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د نادری ولسوالۍ چا انجیر او یو دیرشو نورو لویدیځو سیمو ته کومکي ځواکونه لیږل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې ډېر خوالی احساسوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي او په یو شمېر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پایله تر اوسه پورې بې ساري دي. او د مصر 950 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوي دي. په دغو تابوتونو کې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه موندل شوي.
له اسد الله لودین مننه چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. البته د ننګرهار د تیرې ورځې د غنیخیلو د برید په اړه باید ووایو چې مخکې زموږ خبریال وویل چې د مړو او وژل شوو کسانو شمیر 650 ته ورسېد. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر هم 1400 ته رسېدلی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې
نور بس دی. نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د بشري حقوقو د نړیوالو اعلامیو او کنوانسیونونو ترڅنګ د افغانستان په اساسي قانون کې هم د وګړو د ښوونې او روزنې حق په څرګندو ټکو یاد شوی. د دې جملې یو هم د اساسي قانون 44مه ماده ده چې لمخې دولت مکلف دی ترڅو د خزو او کوچنیانو د تعلیم لپاره سهولتونه رامنځته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم له 12 میلیونه افغان ماشومانو 20% هغه مکتب ته د تلو بي برخې دي چې ډیرې نجونې دي. با اساسی یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر از میان تمامی ولسوالی های افغانستان در 200 ولسوالی و ناحیه کشور هیچ دختری در بالاتر از صنف دهم مکتب نمیره و در 10 ولایت کشور هم 621 مکتب که بسیاری آن مکاتب دخترانه است بروی شاگردان مسدود می باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این اواخر تحقیق را در رابطه به میزان اشتراک دخترها در مکاتب ولایت غزنی و فاریاب انجام داده و در برنامه امروز بیشتر با خاطره سلطانی فعال مدنی در ولایت غزنی صحبت میکنیم. بله خانم سلطانی به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و بر همه شنونده های عزیز شما.
با تشکر از شما. خانم سلطانی شما در ولایت غزنی زندگی میکنین و عملا فعالیت های مدنی هم در اونجا دارین و وضعیت را هم نظاره میکنین. وضعیت معارف در ولایت غزنی چگونه است اگر در کل یک بار صحبت کنیم؟
بله، متاسفانه باید بگویم که در مجموع در افغانستان هم بیشتر در ولایت که از نگاه امنیتی وضعیتشان بهتر نیست، وضعیت خانما تصور است و یکی از ولایت غزنی هست که در 18 سال اخیر از 11 ولسوالی غزنی هیچ دختری از مکتب از صنف 12 فارغ نشدند. یک سال قبل در رست یک کمپاین رسانه‌ای و یا صفحات اجتماعی ما و یک جمع از همتیمی های ما کمپاین را بران داختیم که سهمی مکاتب و ولایت غزنی در کجاست. یک سال از این کمپاین گذشت، مردم در داخل افغانستان و خارج از افغانستان از این کمپاین حمایت کردن و بر ما پیوستن، اما متاسفانه که این کمپاین نتیجه درست را که می داشت این کمپاین نتیجه نداشت. دختر غزنی هنوز هم در وضعیت تصبر قرار دارن. در مجموع 18 ولسوالی از 11 ولسوالی اگر ما فکر بکنیم که هیچ دختر از مکاتب فارغ نشده، این خودش یک فاجعه را نشان میده. حتی مکاتبی هم که در داخل ولایت غزنی است از یک امکانات بسیار ابتدایی برخوردار هستند. اکثر شاگردها زیر خیمه ها درس میخوانند در وضعیت خاکی و هم وضعیت خراب. از این رو وضعیت قسمی که باید می بود، حداقل تغییرات در این مدت سالهایی که بسیار سالهای زیادی گذشت می آمد متاسفانه نامد. صحبتهایی که همراه رئیس معرف و هم شورای ولایتی نداشتیم، آدرس شورای ولایتی می گفتن که در اینقدر مدت سالها بر ما گفته شده که مکاتب در ولسوالی ها فعال است و همین سهمیه و یا هم پول معاشات مصارف اینایی که برای شاگردا برشان در نظر گرفته شده اونا توضیح میشن.
درست.
اما متاسفانه ایت یک چیز وجود نداشتم، یعنی میتونیم بگویم که در غزنی مکاتب خیالی بوده که هنوز هم پرونده فساد زیر نی سرانوالی و نی نهادهای مسئول دیگه بررسی نکردن.
درست. خانم سلطانی در رابطه به مسدود بودن مکاتب شما اشاره کردین که متاسفانه در 11 ولسوالی حتی هیچ دختری از مکتب فارغ نشده. علت یکی علت ناامنی را بیشتر میارن که ناامنی است. خب یک معمول از افغانستان متاسفانه در کل مناطق اگر بگوییم ناامنی و تهدید وجود داره. اما فراتر از این تهدیدات امنیتی چی باعث شده که مکاتب به این تعداد کلان مسدود بانه و دختری هم از صنف 12 فارغ نشده در چندین سال؟
اما قسم که شما اشاره کردین، افغانستان متاسفانه در شرایط جنگی هست و یک بهانه یا دلیل خوبه که ما بگوییم که در غزنی جنگ است نمیتونه این دلیل خوب باشه، چون در همه افغانستان جنگ است. اما موارد را ما داشتیم که بسیار از مسائل بزرگ در بین جرگه ها و در بین ریشتفید ها و بین بزرگای قوم حل شده. این مسائل ما داشتیم، در اکثر مسائل ما میتونستیم که امی مسئله را از راه متفاوت پیش بریم، امروی بزرگا صحبت بکنیم، امروی بزرگای قومی صحبت بکنیم. اونا میتونستن که حداقل زمینی امکانات ابتدایی را و یا هم تحصیل ابتدایی را بر خانما فراهم بسازند. مشکلات سنتی میتونه یکی از عوامل باشه، خود بیسوادی میتونه یکی از عوامل ازی باشه که مکاتب بسته است، چون وقتی که ما در نظر بگیریم یک خانم وقتی خودش باسواد باشه او میتونه که اولادای خود و چند نسل که از او بعد بتونه باسواد بسازه. وقتی ما فکر بکنیم که مادر یک خانواده از مو سواد ابتدایی برخوردار نیست، چطور توقع داشته باشیم که اونا بتونن اولادای را به جامعه تقدیم بکنن که اونا بار دوش جامعه نباشن؟
درست. اونا خودشان بله. در رابطه با مشکلات اقتصادی شما گفتین، چی فکر میکنین که آیا بهانه‌ای که بخاطر مشکلات اقتصادی مطرح میشه در این بخش خیلی البته محسوس است در ولایت غزنی؟
مشکلات اقتصادی میتونه یکی از عوامل باشه، اما عاملی که بسیار بسیار عمده هست اما بی‌تفاوتی مسئولین در قبال مردم هست.
درست.
مکتب نه تنها مکتب است، بلکه یک پله یا یک راهی است به خاطر ساختن سرنوشت صدها هزار انسانی که در این یک اجتماع زندگی میکنن.
درست.
مشکلات اقتصادی مکاتب رایگان هست، مکاتب دولتی همگی میتونن از او استفاده بکنن. ممکن تا یک حد را، یعنی یک فیصدی بسیار پایین را مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه و شاید اکثر فامیلیا نتونن که دخترای خود یا بچه های خود به خاطر که اونا کار شاق انجام میتن به مکاتب روان بکنن، اما این مشکل عمده نیست، یک قسمت از مشکل میتونه باشه.
درست. بس چی فکر میکنین، آیا در این بخش آگاهی کافی داده نشده به خانواده؟ چون مشکل اقتصادی وقت فرزندا را خانواده روان میکنن به مکتب، این یک سرمایه گذاری است که هم به آینده خودشان و هم آینده فرزندانشان میداشته باشن. پس در این بخش فکر نمیکنین که آگاهی درست داده نشده به خانواده ها؟
میتونیم بگیم این موردم، من قبلا هم اشاره کردم که وقت ما جامعه بی سواد داشته باشیم اکثر موارد را ما نیاز داریم که به او فرهنگ سازی شده، به او معلومات داده شده، هم از نگاه اسلامی و هم از نگاه علمی و زیاد موارد دیگه.
درست.
وقتی ما میگم که باید امرای جامعه امرای بزرگا صحبت میشد به خاطر حل از مشکلات، هدف ما است که اونا میتونن از رای جرگه های قومی، از رای گفتگو، از رای مصالحه های موضوع را حل بکنن.
درست.
ای از اون رای بود که میتونستن از این استفاده بکنن به خاطر از اینکه اجازه بدن به مکاتب دخترانه. وقتی خود مردم بی سواد باشن اونا در مورد فواید تحصیل نفهمن چطور اولاد خود روان بکنن به مکتب.
درست.
وقتی که خود اولادشان با سواد میشه، امی اولادا فردا پدرها و مادرای آینده از این وطن هستن، اونا به اولادای خود یاد میدن، اولادشان همونطور نسل به نسل تغییر میکنه. اما اگر ما همیتون مانده باریم که پدرش بی سواد است، مادرش بی سواد است، اولادشان باید بانه، این به نسل ها.
درست.
به نسل ها انتقال بده.
دقیقاً. بله. بیشتر در ابتدا شما از آغاز از انجام یک کمپین به خاطر آگاهی عامه یاد کردین، بعدن خب نقش مستفیدان و بزرگان قوم را هم مطرح کردین. تلاش شما در این کمپاین چه بوده؟ تمرکز شما بالا از اینکه از ریسفیدان و از جرگه های قومی و از ملا امامان و افراد با نفوذ جامعه استفاده کنین تا اونا بتونن کار کنن به خاطر آگاهی ما و تشویق خانواده ها به خاطر فرستادن دخترانشان به مکاتب؟
بله. زمانی که ما کمپاین شروع کردیم خود همی بزرگا از این کمپاین حمایت کردن. در داخل ولایت غزنی حتی از مقامات خود رئیس معارف اونا وادار به این شدن کنفرانس مطبوعاتی دایر بکنن و مو موضوعات را اشاره بکنن.
درست.
اما بیشتر تمرکز از اونا بالا از این بود که اونا هم فرمانده فساده که به اونا هست و یا هم که آدرس شورای ولایتی گفتن که این مکاتب خیالی است اما مصارف ایناشان پرداخت شده، اونا بیشتر تمرکزشان به می بود. اما متاسفانه از یک سال که از این کمپاین گذاشته هنوز هم کلام نتیجه امرای ما کمپاین را شریک نشده که چی نتیجه دادن برای از این کنفرانس مطبوعاتیشان. بزرگا همیشان حمایت کردن، در قدم اول ما نیاز است که اقدام بکنیم به خاطر ایجاد مکاتب. وقتی که طالب های اجازه نمیدادن و هم موارد دیگه وجود داشت، باز بعد از اون میشد که ما از بزرگای قومی استفاده بکنیم، اما وقتی که اقدام به خاطر ایجاد صورت نگیره، صحبت کردن با بزرگای قومی و موارد دیگه بیفایده است، چون اول باید از قدم اول شروع بکنیم که ما بریم اقدام بکنیم به خاطر مکاتب، بگیم ما میخوایم مکتب بسازیم دیجا اولادشان درس میخوانن، با کتاب های اسلامی است، موارد اسلامی است، همراه ملا صاحب با شریک می سازیم، بهشان میگیم که این محتوایی است که ما بر دخترای شما و بر بچه های شما تدریس میکنیم. بعد هم وقت اونا موافقه نکردن، ما میتونیم از بزرگا استفاده بکنیم و از اونا بخواهیم که بر ما همکاری بکنن.
درست. خانم سلطانی، از شما از شورای ولایتی یاد کردین. خب شورای ولایتی هم یک نقش بسیار کلان داره. وقت شورای ولایتی بعد از 10 سال یا 15 سال اینا میان و میگن که همیشه ریاست معارف به اینا گزارش میداد و معاشات هم اجرا میشد، خب فکر نمیکنین که اینا هم کمکاری کلان کردن در بخش نظارت از کارکرد حکومت در سطح ولسوالی ها، که یک بخش بزرگ از در بخش نظارت اینا هم مسئولیت خیلی کلان دارن و دایی کمکاری و سهلنگاری اینا هم شریک هستن؟ چرا شما از اینا عدم کفایت یا کمکاریشان را پرسان نکردین و جواب اینا چی بوده؟
بدون شک مقسم که شما گفتین، وظیفه شورای ولایتی است که از تمام ابعاد که بیشتر از ولسوالی ها اونا را پیدا کردن با شورای ولایتی اونا باید.
بله خانم سلطانی، با معذرت، یک شنونده داریم، اینا را میگیریم بعدا به شما برمیگردیم.
بله.
سلام علیکم.
جناب حسنا صاحب سلام تاسو ته، تاسو محترم علما د زده رادیو ټول همکاران او دونکو ته په دې هله چې راته وایي خخ پر فرام پیل کړی.
بله ډیر زیاته مننه مهرباني.
قربان نرسر سے زمانو مستاس ہمیشہ نے ہم کر نرمر جان زیرک کندو خصوصیت نرسر تماس کیا
بلی دیر بخیر اغلی دیر مانا نجوان دیو سمیر بانی خپل پختناک مطرح کری
مانا نا پیگر کوم چنن نمو زستاس ہم دی خزو دستون دی پا
بلی پغزنی ولایت کی بلی پغزنی ولایت کی دا خود تعلیمی نظام پاڑا البتا دا مکتب تا ننجونو دا نتاگا و مشکلاتو پاڑی غیگی گو
مانا نا را بشم از زب سر سری کمرسلا سے لکه څنګه چې موږ تاسو ګور وکیت ځینې ستونزې شته په ځینو ولایاتو کې چې هلته تون لري نشي کولی ډېری مېرمنې چې په ځنه توګه دې مکاتبو ته لاړ شي. خو که زه درته ووایم الحمدلله په ډېرو سیمو کې موږ دغسې شهیدان یو چې ډېری هغې ته دغه د جونو ورتلل د دې لامل ګرځېدلی دی چې د دې په زده کړو باندې یې ډېر ښه تاثیر کړی دی. ولې جناب سره صاحب محترم، زه په خوست کې تاسو ته ووایم که څه هم تاسو غزنی غه ده، خو زه دلته په خوست کې په انجینرۍ مخکې به د ښځیناو استادانو کمښت و، اوس الحمدلله زه درته ووایم جناب ارسلا صاحب محترم په ډېری غادي خزیناو مستزان ډیر ډیر شوی دی په دې چې دوی د زده کړو بهیر چا نه دی چینج کړی. نو که چېرته موږ دغه سه د خزیناو پروسه دوامدار کیږي دا به د دې لامل وګرځي چې زموږ د خزیناو په ټولنه باندې د زده کړو بهیر باندې ډیر مثبت تاثیر واچوي. نو خدای دې وکړي چې دا کوم د دې پروسې تر اندګری شوی شي دا هغه په دې کې دی دوامدار شي او د خپل پرمختګونه ته بزنه ته ورسي.
بله ډیر زیاته مننه زیرکرو له پکتیا ولایت څخه. بله د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زه له همدې فرصت څخه په استفاده غواړم د خبرونې سره د اړیکې شمیر تاسو ته وایم. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفاده له موږ سره اړیکه ونیسئ. البته د خبرونې د نن ورځې خبرونې موضوع مو په غزنی ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې شته ستونزې دي. بله د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 43. بله شمیره ده 0902 25 55. بله شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس به برنامه سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. موضوع امروز برنامه ما از موانع و مشکلات در برابر تعلیم دختران در ولایت غزنی و مسدود بودن مکاتب در این ولایت. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله سلام علیکم آقای ارسلان. سلام خود با شما، با مهمان و محترم شما تقدیم می‌دارم.
بله بله اخندزاده صاحب، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشم آقای ارسلان، یک نظر دارم، یک سوال دارم.
بفرمایین، اگر کوتاه نظرتان رو مطرح کنین اخندزاده صاحب بعد به سوالتان. بله
نظر من این است که اما فعلا جنگ با اکثر ولسوالی مکاتب بسته است، دست تعلیم بچه ها و دخترها
بله بله اخونزاده صاحب صدای مرا دارین؟ بله متاسفانه صدای اخونزاده صاحب قطع شد. اونا هم شکایتی داشتن در رابطه به مسدود بودن مکاتب که اگر در ادامه برنامه بتونن دوباره به برنامه وصلشان. بله خانم سلطانی، به ادامه چی میم سوالی که بیشتر در رابطه به نقش شورای ولایتی در نظارت اینا از کارکرد حکومت داشتیم، اگر ادامه بتین.
بله نظر من این بود که مسئولیت شورای ولایتی است که باید از هر ولسوالی که به نمایندگی از ولسوالی آمدن باید وزارت های دامیان انجام می دادن و خودشان حضوراً باید اوجه می رفتن و می دیدن که مکاتب واقعا فعال است. یعنی اما متاسفانه فکر کنم که چنین چیزی اتفاق نیفتاده، فقط اونا امو به گزارش جلسات معرف اتفاق کردن که اونا گفتن برشان که مکاتب فعال است، اما خودشان کدام ارزیابی مشخص و یا هم نظارت مشخص انجام ندادن به این خاطر و مشخصا در این مورد کدام چیزی بر ما اضافه نکردن که چرا خودشان مسئولیتشان انجام ندادن و فقط اتفاق کردن به گزارش جلسات معرف.
درست خانم سلطانی، وقتی میگیم که در حداقل 10 سال گذشته هیچ دختری از صنف 12 فارغ نشده در 11 ولسوالی، خب پس حضور زنان در ادارات دولتی رو شما چگونه میبینین؟ آیا با چنین وضعیت ما شاهد حضور زنان در ادارات دولتی هستیم و آیا این مورد قناعت شما است؟
نه خیلی متاسفانه. ادارات دولتی در ولایت غزنی، شنونده ها که مشنوند صدای مرا، اونا خودشان شاهد از این وضعیت هستن و خودشان قضاوت میکنن که من واقعا چی میگم. متاسفانه این یک وضعیت بسیار تاسفبار ادارات دولتی ها وجود داره که یعنی نهایتش ما در هر اداره دولتی بیشتر از 5 خانم هیچ نداریم، یعنی حد اکثرش همو 5 خانم که بسیار در پوزیشن های خود یا در موقف های بسیار خود اونا کار میکنن.
درست.
که هم کدام امو حضور معنی دار خانم ها در ادارات دولتی غزنی متاسفانه نیست، فقط یا به اساس امی که بتانن جندر مغاز بکنن یک چند نفر خانم. البته در این اواخر اساتیدی که خانم ها مقرر شدن ای بسیار یک مسئله نیک بود، یک اقدام بسیار نیک بود که صورت گرفت. یک تعداد از خانم ها تانستن که در بستای معلمین برن درخواست بتن و موفق شدن امتحان بتن. ای بسیار گفت خوب بود، اما متاسفانه حضور خانم ها در اداره دولتی بسیار زیاد کم رنگ.
خب پس
ببخشید میشه یک چیز را اضافه بکنم که در مکمل ریاست هایی که در داخل ولایت غزنی از شروع از مقام ولایت تا به تمام ریاست ها ما فقط یک تا ریاست داریم که او هم رئیسش خانم است، او ریاست امور زنانه و دیگه هیچ مقام خانمی را نداریم که در یک رأس اداره باشه و بتونه که خودش یک زمینه را فراهم بکنه که خانم های بیشتر هم روشان کار بکنه. متاسفانه فقط یک ریاست است که
بله. پس خود مردم غزنی نتیجه از این که امو البته یکی مشکلات است که خانواده‌ای که در مشکلات روبرو هستن و جدا از او خانواده‌ای که نخواستن دخترانشان را به مکتب بفرستن، خب این وضعیت را عملا نتیجه شدیدن که در ادارات ولایت غزنی حضور زنان خیلی کمرنگ است و ارائه خدمات هم به زنان توسط زنان خیلی ناچیز است.
بله ما میخوایم میره بگویم تا زمانی که ما خود ما اقدام نکنیم، مسئولین اقدام نکنن به خاطر فرهنگ سازی، به خاطر تغییر ذهنیت ها، چون متاسفانه افغانستان سالهای بسیار زیادی را در جنگ سپری کرده، مردم از مکاتب دور ماردن، فرهنگ ما متاسفانه که از بین رفت و او وضعیتی که ما چندین سال قبل داشتیم که مثلا خانم ها بسیار براحتی میتونستن دانشگاه ها برن، به مکاتب برن، او وضعیت از بین رفت و ما یک سالای بسیار زیاد را در جنگ سپری کردیم. ما حالا قدم های اولیه را یا حداقل قدم های را برداشتیم به خاطر اینکه بتانیم تغییرات بیاریم. تا زمانی که مسئولین ما امو احساس ایمانی یا احساس مسئولیت ایمانی وجدانی خود انجام نتن، متاسفانه ما با یک مشکل بسیار دوامدار که نه تنها بسته بودن مکاتب، نه تنها یک بسته بودن است، بلکه میتونه که به بسیار موارد دیگه مثل امنیت، مثل موارد دیگه تاثیر گذار باشه.
درست. خانم سلطانی، آقای خونزاده دوباره وصل شدن به استودیو، سوال از اونا رو میشنویم. بله سلام آقای خونزاده صاحب، خوش آمدین دوباره برنامه.
دیگه وقتی که مکتب بسته باشه به این معلمین معاش میده که درست وجود نداره، یک شانه که نمیشه به حساب دولت یا به حساب خزانه ملی که اینا درست تعلیم هم میده، اینا معاش هم به دست میده. دیگه وقتی که درست تعلیم نباشه دیگه تا به زمین تو معلم هایی که مکتب بسته باشه به زمین معاش میده، نمیده
بسیار تشکر، زنده باشین. خب خانم سلطانی، شما سوال آقای خونزاده را شنیدین در رابطه با دادن معاش به معلمینی که در مناطقی که البته مکاتب بسته است، میگن که هنوز هم معاش داده میشه به اینا. گفتن که آیا دادن از این معاش قدر مناسب است با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی که ما شما در افغانستان با رو برو هستیم؟ من میخوایم ضمن از این سوال را که پیشتر شما اشاره کردین به تعیین معلمان زن در مکاتب بپرسم که در کدام مناطق بیشتر این تعینات صورت گرفته؟ آیا ولسوالی های ناامن و مکاتب جایی که پیشتر مکاتب در اوجا مسدود بودم شامل از این حال از این میشه یا تنها در شهر غزنی است؟
فکر کنم بیشتر ما به این موضوع اشاره کردم که اکثر این مکاتب خیالی هستن، یعنی دقیقا هم آمار از این که آیا واقعا معلمین اون معاش دریافت میکنن یا نیست، یا مسئولین دریافت میکنن یا کسای دیگه یا مافیا دست دارن، هنوز مشخصا این مورد واضح نیست که آیا معلمین در اوسا هستن و تدریس نمیکنن، یا هم که اصلا معلمین هم خیالی هست و هیچ معلمین وجود نداره، فقط امتیازاتش پرداخت میشه. ما میخواییم این رو بگویم که زمانی که ما یک سیستم درست منظم نظارت و ارزیابی از کارکتان نداشته باشیم، ما نمیتونیم به یک نتیجه منظم برسیم. وقتی زمانی که ما بعد از 18 سال متوجه از این میشیم که در هیچ یک از 11 ولسوالی مکاتب دخترانه فعال نیست و هیچ دختر فارغ نشده، این خودش یک اوج فاجعه را با وزارت معرف به نهادهای نهادهایی که باید بررسی بکنن ایره نشان میده، چون خود وزارت معارف هنوز هم یک سیستم منظم نظارت ارزیابی از مناطق دولت نداره.
درست.
وقتی در غزنی ما در 18 ولسوالی از مجموع 18 ولسوالی 11 ولسوالی شیش دختر از مکتب فارغ نمیشه، این خودش یک نه اوجی بیکفایتی مسئولین نشان میده. اونا چطور نمیتونن در 11 سال حداقل بتونن زمینه زیر فراهم بکنن که در هر ولسوالی حداقل 3 مکاتب بتونن در داخل ولسوالی که حداقل نیروهای امنیتی وجود داره در ولسوالی ها، یا قضات وجود داره، یا همسران ولسوالی وجود داره، حداقل هم بوده مساحت بتونن مکاتب فعال بکنن. و مقرری های هم که صورت گرفته فکر میکنم که اینا اکثرشون به مرکز ولایت غزنی است، چون تعداد شاگرد ها بسیار زیاد بودن. من بیشتر هم اشاره کردم که امکانات ابتدایی برای تدریس در مکاتب بسیار زیاد کم هست، و این مقرری هایم که صورت گرفته بیشتر به ولسوالی هایی هست، یعنی به جز از 18 ولسوالی به ولسوالی هایی که نسبتا امن است و همچنان به مرکز ولایت غزنی.
درست. خانم سلطانی، ما شما در آستانه ادامه مذاکرات صلح قرار داریم. بعضا نماینده طالبان ادعای میکنند مبنی به اینکه اینا تغییر کردن و مخالف تعلیم و تحصیل دختران نیستند. در ادامه کمپاین میخوایم به کمپاین قبلی شما اشاره کنم. آیا این کمپاین شما بخش از این شامل از یوم بوده که شما با طالبان صحبت کنین که اونا مانعی رفتن دختران به مکتب نشه و مکاتب دخترانه مسدود نشه در مناطق تحت مناطق که نفوذ دارن بیشتر؟
ما فکر میکنم که در ما در قریجات و یا دسته های دیگه هم ممکن که مخالفین مسئله وجود داشته باشه، اما مکاتب بوجم فعال هستن و اونا برشان از طریق همو بزرگاه ریستفیده برشان همه هنگی شده که اونا برن امراشان صحبت بکنن و مکاتب دوباره فعال شد.
درست.
این که دقیقا ما چقدر آمار ازی وجود داره که نیروهای مخالف مسئله اجازه نمیتن که مکاتب دوجه فعال باشه، این خودش هنوز سوال برانگیز است. یعنی دقیقا کدام سند نزد ما وجود نداره که اونا مانی از این مسئله شان که باید دخترها به مکاتب نرن، چون ما شاهد بودیم که در بعض مناطق مثلا مخالفین مسئله و یا طالبا وجود داره، اما مکاتب دختران اوجه فعال است، خانما میرن میتونن درست بخونن و با مکاتب دسترسی داشته باشه.
برای بیشتر دری مناطق بیشتر دوبایی میشه که اونجا از طریق مو جرگه های قومی اینا زمینه را مساعد ساختن به خاطر فعالیت مکاتب. در غزنی چون این کار شده، تلاش شده یا هیچ تلاش صورت نگرفته؟
چون غزنی یک ولایت ناامن است، بیشتر از اینکه مردم ما مارا یا معلومات که داریم، بیشتر مردم به اینکه بیان مثلا قضایا و یا موارد خود در نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی حل بکنن، اونا بیشتر اعتقاد دارن به جرگه و به مسائل قومی و ایگپا بیشتر به اونا مراجعه میکنن. وقتی که این مسائل وجود داشته باشه، طبعا که ما میتونیم که رای حل های مناسب دیگر هم به خاطر از این موضوع پیدا بکنیم، چون وقت بسیار موارد نتیجه بخش بوده، چون والی قبلی غزنی ما میخواییم برتان یادآوری بکنیم که رسانه ها به دست پیدا کرده بودن که اونا خودشان یک قضیه شانه که دعوا به سر زمین بوده و دقیقا نمیدونم دعوا کدام چیز داشتن، اونا رفتن پیش طالبا و مسئله شان طالبا حل کرده. یعنی تا این حد را که ما میتونیم نقش از اون داشته باشیم، طبعا که جرگه ها ریستفیده و بزرگای قومی میتونه بسیار نقش مهم و اساسی در خدمت داشته باشه.
درست. در رابطه به تحصیلات عالی اگر بیم صحبت کنیم کوتاه، چگونه است در ولایت غزنی، چه زمینه مساعده است؟ اندک دخترهایی که از مکاتب فارغ میشن هم از مرکز ولایت غزنی، چگونه است زمینی تحصیلات عالی دوجه به اونا مساعده است؟ و برعکس در اگر در ادارات بیم، چقدر امکان کار برای اونا فراهم است؟ چون شما گفتین که متاسفانه ناامنی خیلی گسترده است، دامنه ناامنی در غزنی.
ما میخوایم که یادآوری بکنم که در ولسوالی های ما که حداقل امکانات ابتدایی تحصیل وجود داره، ما آمار بسیار زیاد داره. مثلا از کانکور داشتیم که خانوما و هم بچه ها بیشتر اشتراک کرده بودن در پرسه کانکور از ولایت غزنی.
درست.
یعنی ما ولسوالی های را داریم که اونجا امنیت هست و خانوما با بسیار شوق با وجود کمترین امکانات اونا میرن درس میخوانن و به تحصیل خود ادامه میتن. در قسمت تحصیلات عالی بگویم که باز هم متاسفانه وقتی که به خانما فرصت دیدار نشه یا هم جندر مراعات نشه در داخل ادارات دولتی، خانما کمتر میتونن خود راحت احساس بکنن در یک جمعی که همه ایشان مخالف هستن و متاسفانه مشکلات سنتی و معارض بسیار زیادتگاه موجود داره.
درست.
مثلا در پنتون ولایت غزنی ما حتی یک استاد هم از طبقه اوناس نداریم و ای خودش وقتی که خانما یک مرجعی نداشته باشن که به او مراجعه بکنن به خاطر حل مشکلاتشان، طبعا که این مشکلات نه تنها کم میشه بلکه اضافه میشه. اما حداقل امو امکاناتی که مثلا ما دانشگاه خصوصی در داخل ولایت غزنی البته در مرکز داریم و یک دولت ولی جاوری هم یک شاخه از اون پنتون وجود داره، خانم‌ها میرن اونجا درس میخوانن، همه امکانات بهشون فراهم است. کسایی که از طریق کنکور را پیدا میکنن به دانشگاه دولتی غزنی و همچنین بین سوتا یا میکاتو بسیار نیک است، خانم‌ها سهم دارن. اما باز هم ما پیشتر هم اشاره کردم که وقتی اونا از هم جنس خود نبینن و مثلا خود در جای راحت احساس بکنن و مساوات یا عدالت نبینن، طبعا که اوجه ممکن که اونا درس بخونن اما واقعا چیزی که باید درست بیارن نمیارن.
بله خانم سلطانی، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
سلامت باشین.
بسیار تشکر از شما. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود. برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه هفته آینده. خداوند نگهدارتان.